Tırşne Osmanlandi.
سلامونه درنو اوریدونکو، هیله ده چې روغ به اوسئ. د تر شنه اسمان لاندې خپرونې ته ښه راغلاست. نن په خپرونه کې مونږ د مدارسو او د مکاتبو په تړاو باندې بحث لرو. د طالبان حکومت د پوهنې وزارت ویلي دي چې په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې نږدې 3000 د سلمي زده کړو مرکزونه یا مدرسې جوړ کړي دي. د طالبانو تر واک لاندې ملي تلویزیون د وزارت په اول راپور کړی و چې په دې مدرسو کې څه د پاسه درې لکه نارینه او ښځینه طالب العلمان په زده کړو بوخت دي. د ښوونځیو یو شمېر ښځینه او نارینه زده کوونکي وایي چې طالبانو د عصري زده کړو پر ځای د دیني مدرسو جوړولو ته مخه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې واک د طالبانو تر رسېدو وروسته په افغانستان کې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونو د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګول شوی دی، او د هلکانو لپاره په ښوونځیو کې د کافي درسي موادو د کمښت او د نشتوالي راپورونه ورکړل شوی دي. دا چې څومره مدارس او عصري علوم ته اړتیا شته، پر همدې موضوع به نن په خپرونه کې خپل درنو میلمنو سره خبرې کوو. له تاسو اوریدونکو هم تقاضا کوي چې په خپرونه کې ونډه واخلئ، او کوم پوښتنې چې تاسو لرئ موږ سره او زموږ میلمنو سره یې شریکې کړئ. په خپرونه کې به راسره د پوهنتون استاد ښاغلی فضل هادي وزین، د چارو شنونکي ښاغلی اسماعیل غرنی، او تر څنګ یې د چارو شنونکي ښاغلی اختر محمد راسخ وصل وي. درنو میلمنو، تاسو ټول ته ښه راغلاست، په خیر راغلی خپرونې ته. پایل به له غرنی صاحب کوم. غرنی صاحب، په خیر راغلی خپرونې ته. کراته وایي چې د څومره د مدارس او عصري علومو اړتیاو ته په افغانستان کې په اوسني حال کې اړتیا شته چې باید دغه دواړه برخې فعاله پاتې شي.
ډیره مننه اوسۍ جانې تاسو ته او ستاسو قدرمنو میلمنو ته، او خپل ګران ولس ته سلام او درنښت وړاندې کوم. راځي د دې مهم موضوع شالید ته یو لنډه کتنه وکړو. ګوري، د دوهې تړون د امریکا خلیلزاد او طالبانو عباس او ملا برادر په مشرۍ پوره څلور کاله د دې وادې دی وکړه، تماسونه ونیول. کله چې خبره پایلو ته نږدې شوه، امریکې پریس پکې کړې او د خپل هیواد څلور سوه کلن دیموکراسۍ ته یې ور واچو او په تیښته وتښتېد. دا د موږ د هیواد سرنوشت، د موږ د هیواد دښمن پاکستان ته په لاس کې ورکړ. هغه هم فرصت مناسب وګڼه، غنیمت وګڼه، او هغه ډلې ته واک ورک، د دغه کسانو پر ځای هغه چاته واک ورک چې د دوی د خپلو تنګ نظرنه افکارو او ویډیاو له مخې د دوی د ناولو موخو سره موافق و. هغه د دلیل تاسو ګوري چې بیت الله د قندار ډله او ستانکزی دواړه دی لاړل. ګوري، که څوک په یو مدرسه کې یا یو مذهبي بنسټ په چوکاټ کې دا نظر لري کومه خبره نه ده، مګر د دولتي نظام په چوکاټ کې چې هر ورځ د معاصرو علومو لاسته راوړلو نه ګټه پورته کوي او د هغه په وړاندې دروازې تړي، نو دا بیا نو مذهبي دینی عقاید او نظریات نه، بلکې چور لیونتوب او وحشانه عمل دی. ګوري، دا کار اوس نه، یو زر څلور سوه پنځوس کال کې د عباسیان خلافت په وخت کې، کله چې سلیم دوم سلیم خلیفه و، په آلمان کې د اختراع ماشین جوړ شو. هغوی چې دا جوړ کړ، عملي کړ، هلته هم یو تعداد مفتیانو فتوا ورکړه چې دا کفر دی. سلیم هم فرمان ورکړ چې چا کار وکړ اعدام دی. دوه سوه پنځوس کاله اروپا آسمان ته جګ شو او عباسي خلافت د ځمکې تل ته کته شو. پس لا غزنی بیا مفتیان را کیناستدل، دا مفتیان احمقان او سلیم یو خائن کافر مرتد اعلان کرد. ګوري، دا خبره دا اوس نه دی، دا اوس وګوري، کله چې دا د ایران پاچا تبید کېده، په لاره کې ورته هغه چا چې تبیده ورته ویل د ایران په ارتباط څه فکر کوي، ورته ویل چې ما په تهران کې داسې پوهنتون جوړ کړی دی چې هر کال به په زرګونو رضاشان زیږوي. هغه ورته وخندل، ویل چې موږ هم په قوم کې داسې بنسټ جوړ کړی دی چې دا هر رضاشاه به درته وخوري. ګوري، ما څوک زه اوس په افغانستان رسنیو کې مرکې ځکه نه کوم چې ما یو ورځ همدې ارتباط باندې مرکه وکړه. ما هلته وویل چې ګوري، د درویش زره په یوز باندې همدا اوس طالبان پروګرام لري، هغه هم د ناګاهانه چې شپېته زره مدرسې جوړې کړي، مګر دوی صرفا په دې فکر کې دي چې موږ د ځوانانو په اصطلاح مغشوي وکړي، او د دوی دین وړاند کارنه به عقل او بشور خلق جوړ کی چې هر څه دیو کی امغه سي عملي کی مګر دوی خبر نه دي چې داغه وخت او دا وخت فرق لري د پلاس کې وس پینزلسم شپارسم آیفون دی د هر ورځ د نړۍ د ټکنالوژي نه خبريږي هغه وخت کې ملا شاکر ژوند او مال د ملا شاکر سرګندونی اوري ما ورته ویل چې دا د تاسو د دوی خرافات او مزخرفات سره پرتلکی بنا ان 250 کال نه بلکې 2 کال وروسته به امدغه طالب د ژوندې تړي امدغه طالب به د پوړان دی باندې بدريږي ګوري تاسو انده اوس پرون د محمد د عربستان سعودي خبرې مو اوریدل ولی منګه غواړو چې یو طبيعي حقيقي واقعي ژوند ته ولاړ شو منګه نه غواړو چې افراطي عقاید دلته مسلط وسی من غواړو چې د معاصر تخنیک د ټکنالوژي نه ګام په ګام ګټه پورته کو که هر څوک سر پورته کی سر به د ځمکې لاندې کم او امغه ته بزرګونو زرګونو پکړې والا ناستو چکچکی وهلی ګوري دا خبره او تاسو فکر وکړئ چې په درویش زره درې لکه دا د افغانستان غوندې یو ځای ته چې دغه سي فتواګانې دي دغه مدرسو کې دغه سي احمقانه فتواګانې دي نور هیڅ هم نشته زین صاحب یو عالم دی او راسخ صاحب هم یو سیاست مدار دی دی ټول پیږي چې په قران شریف کې په احادیثو کې په صحیح احادیثو کې هغه احادیثو ته نه چې مام یو په دې احادیثو په ارتباط باندې مرکه کړې ده چې دا د هر چا لخوازنی خصوصا د استکبار لخوازنی جوړ شوی وي په خلته پل شوی وي دانه په اسلام کې علم چې دی فرض دی او علم چې نو یو سړی ورون دی لیونی دی په شرمو شرمېدلی دی لکه دا اوس چې موږ بدبختی پام دی کې لرو موږ زه تاسف کوم چې دې سلور کاله کدا نور وخت نو سلور کاله خو دولت کې دی دوی د آیفون استفاده کوم د لپټاپ نه استفاده کوم د تایرې نه استفاده کوم ولی بیا دوباره د وخانو په سیمه دی وهم ګوري دا د معاصر دلته تاسو یو خبره ونکړه دلته 260 په دا دوه نه وخت کې 260 فقط مکاتب ته یو رنگ روغان ورکړ شوی دی بس ولی درویش زره نه دی دا خبره د سلویختنم پورته ده خا دونه میلیونی ځوانان چې زما دغه خرافات او مزخرفات باندې مصروف شي زه بخنه غواړم زه مطلب مې هغه حدیث او هغه په ارتباط نه دی ځکه دلته دغه شیان دي ته ورکول کیږي چې هغه باید د ولس پر ضد د اسلام پر ضد د دین او عقایدو په ضد وسی دوی داسې فکر کوي او ما دا نتیجه نه ورکي تاسو خپل ویني چې په خپل طالبانو کې یو خوځښت پیدا شوی دی هغه نه غواړي چې دغه یو سلور پنځه مفتیان دا د ټول سلویخ میلیونه ولس برخلیک په لاس کې ولري بنا ان د دوی په وړاندې عمالته انفجار کیږي زما هیله د طالبانو نه دا دی که چیرې پرون نه پوهېدلی تاسو پرون هم پوه شوئ دا د پاکستان نقشه ده دا د استکبار نقشه دی دا ستا د وطن د بربادۍ نقشه دی وخت چې ته باید خجالت وباسي د تیاری پیوز باندې باید ملامتقي ته پوخ باندې سپور شه هندوستان ته لاړ شه د تیاری پیوز باندې که ته ضمیر وجدان لري پوخ سپور شه چین ته لاړ شه بنا ان دا لیونتوب د سر دا کار کوي موږ نه وایو موږ عقایدو په حساب باندې یو محدود هغه چې اتاتورک چې ویلی چې هر ولس دپاره معلوم دی چې څونه باید پکې دیني علما اوسي او دا دیني علما هم باید د عصر سره سم زین صاحب عالم دی باید یو تحلیل وشي یو پلټنه وشي چې کوم حدیث واقعا د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا ده هغه سنت دی ولی دا چې هر سړی یو شی جوړ کړی دی تاسو وګورئ دا ملا شاکر ډېر دقیق خبره وکړه دا وایي د عباسي خلافت په وخت کې د دغه یو شمېر کسانو چې دا د دربار چاکرانو د هغوی لخوا ځینې دغه بعض شیان جوړ شوي دا کتابونه جوړ شوي دا باید مسلمانان که غواړي چې اسلام ته ګټه ورسي خپل عقایدو ته ګټه ورسي د دې په ارتباط باندې باید عاقلانه مدبرانه فکر او سنجش وکړي
ډېره زیاته مننه ژوندی اوسئ ورځو وزین صاحب تاسو هم ښه راغلاست زموږ خپرونې ته که راته ووایئ چې واټن څومره موجود ده دغه مدرسو کې او تر څنګ د ښوونځیو تر منځ بسم الله الرحمن
الرحیم اصل خبره دا چې په اسلام کې خو هر هغه علم چې انسانانو ته ګټه رسوي مفید دی هغه دغه تعلم او تعلیم یعنی دغه نشرول او خپل پیغام ځان پوهول دا نو
وزین سب کتاس یو خمو قید غوره کی چې دغه ساس आवाज مونږ ته بند بند راځي تر څو مونږ مو आवाज صاف اورو
لحاظ مونگا اصلاً پہ اسلام کے دی دینی او دنیاوی علم نہ لرو ہر حگا علم چاہا انسانوں تک گٹاوا دی کہ شرعی علومی دی قرآن و سنت و او فقہ و حقائق علومی کیائی آغا یا آغا نور علومی لکا سائنس لکا اخلی علوم او یا تجربی علوم لکا کیمیا فزیک بایولوجی او داغا نور او ادبیات دا دینی علوم دی یعنی مونږ په اسلام کې اصلا دا تقسیم نه لرو چې دا دینی علوم دی دا دنیوي علوم دی په خوا په مسلمانانو په علمی مراکزو کې په مدارسو کې په یو یو سقف لاندې هلته تفسیر حدیث فقه کیمیا بیولوژي انجینری ریاضیات دا ټول یو ځای فلک فلسفه دا ټول یو ځای تدریس کېدله خو متاسفانه وروسته د مسلمانانو د انحطاط په زمانو کې دغه د اروپا نه د اروپا نه دغه کلیسایي تقسیم زموږ هیواد اسلامي نړۍ ته صادر شو او دلته ورسېده چې هغه د ځینې علوم تقسیم شو په دیني او دنیاوي علومو باندې او دا د مسلمانانو د وروسته پاتې والي سبب شو ځکه چې کله یو انسان یو علم ته داسې ګوري چې هغه دیني علم نه دی په هغه باندې ثواب نه مرتب کېږي اجر نشته نو طبعا هغه ته زړه ښه نه کوي یعنی هغه ته نه ځي نو دا دې سبب شو چې مسلمانانو د وروسته پاتې والي یو ستر لامل دا ده چې دغه کلیسایي تقسیم چې وستا قرون په اروپا کې مخکې په هغه وخت دوی تقسیم داسې دغه تقسیم و دیني او دنیاوي دغه تقسیم دی خو تر هغه لپاره نه دی کې د مدرسې او د مکتب ترمنځ واټن پیدا شو یعنی ځینې د مدرسې عصري علوم د مدرسې نه وویستل شو تجربي علوم ساينس مثلا عقلي علوم فلسفه دا د مکتب د مدرسو نه وویستل شو او هغوی دپاره وروسته بیا ځانګړې د استعمار په وخت کې ځانګړې مکتبونه رامنځته شو چې په دې کې دغه واټن او دغه مسافه د مدرسه او مکتب ترمنځ دغه ځانه پیدا شو اوس پورې دا دوام لري نو متاسفانه اوس مکتب او مدرسه ترمنځ تقابل دا د تقابل خا مونږ میدان افغانستان ته کتلی شو افغانستان کې تاسو ګورئ چې افغانستان کې دغه تقابل روان دی زموږ ډېر ډېرې ملایان تاسو ګمان کوي چې ګواکې مکتب چې دا هغه د دین خلاف دی ولته د دیني دغه کومه تعلیم او علم چې ترسره کیږي هغه لکه تجربي علوم لکه کیمیا فزیک بایولوژي هنر ادبیات مثلا دغه نور دا ټول غیر دینی علوم دي نو اصل مشکل د واټن دغه ځای نه شروع شو او بلک مدرسو کې دینی علوم تدریسیږي اصل مو په اسلام کې او زلبیا د خبره کوم چې مونږ په اسلام کې دینی او دینی علوم نه لرو اصلا هر هغه علم چې دا هغه د مسلمانانو لپاره ټول لپاره ګټه ورسیږي د هغه شرعي علوم لکه قران تفسیر حدیث دغه نور یا هغه اصلي تجربي علوم لکه ساينس او عقلي علوم دا یا فرض کفایه ده یا فرض عین په فقهي لحاظ هغه شرعي حکم نو دواړه چې شی علم باندې دغه په ترلاسه کولو کې دغه په تعلیم کې دغه کې اجر او ثواب هغه کې کې دا یو دینی علم ده نو دغه واټن د ختمولو لپاره دا ده چې دغه نظر باید مونږه دا ختم کو دا نظر چې دغه مثلا کیمیا ته ګورو چې دا دنیوي علم ده ریاضي ته ګورو دنیوي علم ده مثلا بایولوژي ته ګورو دا دنیوي علم ده بلک تفسیر او حدیث دینی علم ده دغه نظر تر څو پورې چې دغه تقسیم چې هغه دی یو خطرناک سیکولریزم دی افراطي سیکولریزم اساس او بنیاد بګي دا باید ختم شي کدا دا ختم نشي دغه 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 دبل استاندارد چې هغه دی په علوم کې دا دغه دا وطن نه ختميږي نو همدې لپاره تاسو ګورئ نتیجه تا دا چې اوس ډېر مولان تاسو ګورئ چې هغه دی دینی دی اصلي علوم د تنظیم په لټه کې دی او د مکتب ته په داسې ګورو ته ګورئ چې ګوا کې دا د مدرسو یو رقیبي او دغه سره رقابت وسره هغه کوي او د دې لپاره چې اوس قدرت د طالبانو په لاس کې دی د مدرسو ته زور ورکړي دي او مدرسو ته تاسیسي تشریح کوي او بلاکس دا نور علوم پکې ضعیفيږي او مکتب ته یعنی کم توجه کیږي یا د سکیږي چې ته مکتب کې دینی علوم هغه چې دینی علوم ورته ویل کیږي صحیح نه ده شرعي علوم لکه تفسیر او حدیث هغه په دې انداز باندې زیاتېږي په مکتب کې چې هغه یا پانتون کې چې هغه د اصلي مضامینو باندې منفي اغیزه کوي نو ازمه دا ده چې دغه وطن باید دغه نظر منتسه کو تاسو چې دغه نظر نه تاسو شوی او دغه دنیوي علوم تقسیم دنیوي او دنیوي دنیا او دینی باندې دا وطن هم دغه زیاتیږي او دا همدغه سيزي نو د مدرسو جوړول په افغانستان کې متاسفانه چې په همدې د همدغه لید نتیجه ده، د همدغه غلط او غیر شرعي او غیر اسلامي لید چې دیني علم دیني او دنیاوي ده چې په حقیقت کې داسې نه ده. یعنی دا نتیجه دا ده چې اوس افغانستان کې بلا رویه مدرسه جوړیږي، بې رویه مدرسې جوړیږي، په هر کلي کې، په هر جماعت کې، په هر منطقه کې مدارس جوړیږي، او د مدرسو کې متاسفانه نه استاد هغه استاد دی نه نصاب، اکثر کې هغه نصاب دی چې دا نصاب نه عالم فارغی نه دانشمند پوه فارغی، بلکې اکثرا د دغه مدارسو فارغان د داسې ضعیف نصاب او ضعیف استاد نتیجه دا ده چې اکثرا نیمه بې سواد دي، چې نه پښتو باندې دوی خط لیکلی شي، اکثرا نه فارسي باندې دوی خط لیکلی شي، او نه د دنیا نه خبر دی، نه د دین نه. او نتیجه دا ده چې دوی حتی چې ځان ته کار نه شي پیدا کولی، دا ټولنه باندې یو بوج دی، او د دې فاجعې د دغه فاجعې او دغه مشکل منفی اغیز من نتایج لس کاله وروسته به معلومیږي چې افغانستان کې به د دې تورمی د دې د ملایانو او د نیمچه ملا هم کاش کې ملا خو زه نه وایم، دغه تورمی به هر ځای کې، او بیا به په ټولنه داسې حالت ته رسېدلی چې په هغه کې یعنی هغه نه بله خبره چې ډېر مهم ده، دا کول غواړم یعنی د قرآن له روی قرآن کریم وایي فلولا نفر من كل فرقه طائفه منهم ليتفقهوا في الدين، قران دسي وای چې د هر دلینا منطقینا زین خلق دی د شر یعنی دین باندې ځان پوکي د دینی شان زده کی دا نتیجه د ټول خلق ځکه چې دا یعنی حتی د دینی او د شرعي علوم د غاچ دینی ته نوې شرعي علوم کې تفسیر حدیث فقه اصلا په شرعي لحاظ په دغه کې تخصص کول توسو کول دا هم فرض کفایه ده، یعنی د کفایت په اندازه باید اغي، یعنی باید موږ د ټولنې ضرورتونه نو وګورو چې موږ په دې ټولنه کې څومره موږ مثلا د شرعي علوم او استادان او عالمان په کار دي، په ما غو اندازه باید دا ورزل شي، همدا څنګه چې دا ټول خلک به خو ته مخې د ملت نور مسلحتونه شې دي ګټي شې دي هغه تر خولاند کی، یعنی دا ملت خو هم جنت ضرورت لري، هم ډاکټر ضرورت لري، هم ادیب ضرورت لري، هم ساينس پوت ضرورت لري، نو د څه خدای چې دا ټول خلک دي هم ټول ملاشي او مدر او دا دین خلاف کار ده، اصلا دا د سنت خلاف کار ده، چې دا د اسلام د مقاصد سره خلاف کار ده. البته دا خبره په اخر کې زه وکم چې اسلام زموږ دین دی، اسلام د افغانستان خلکو دین دی، او د دین دغه دینی تعلیماتو د حمایت لپاره هغه د پراختیا لپاره، د نشر لپاره، ترویج لپاره د دولت او حکومت او ملت مشترک وظیفه ده چې دینی تعلیمات باید حمایت شي، هغه تقویت شي، او دینی مرکزونه تقویت شي، اما دا د ضرورت پر بنسټ او دی او دی او برنامه او پلان سرسم او دی نصاب او استاد ته توجه سرسره چې باید وکړو. ډیر
ښه، مننه وزیر صاحب ژوند اوسې راځه سپتاستم سلامونه، مننه دا چې یو سلام وکوله خبرونه تاسو مخ راغلاسو که تاسو راته وایي چې په وسنو شرایط کې د حکومې مدرسې چې جوړیږي اساسي موخه او اهداف یې څه دي؟ رښتیم دني زکړو ته ود ورکول دي کنه شزین نور موارد
تاسو ته تاسو دی پروگرام دوار قدرمنو ملمنو ته او دی رادیو دی آزادی دی رادیو اوریدونکو ته ګورې عزیزانو دغه پروگرام مطابق دی او پلان روانه دی. دا تاسو ته بهتره معلومه ده چې انګلیسانو دی بریاګنی آسیا دی زپلو دی پاره دی عربانو دی ماتولو دی پاره دی پرمختګونو دی مخنیوي دی پاره دوی مدرسې جوړې کړلې، اته دوی داسې مراکز جوړ کړي چې د پانتون په کچه باندې اېچا خبره د خپل د فکر او د دینی علومو د چتر تر چتر لاندې دوی د خپل د اهدافو ته د رسیدو لپاره دوی د غلار انتخاب کړل. تاسو به تر معلومه ده چې په مصر کې اته د اثر پانتون په هندستان کې لوی هغه مدرسه چې په سیمه کې انصار یې نه لري او په پاکستان کې دغه مدرسې چې جوړې سولې دا د دین د پرمختګ لپاره نه ده جوړه شوې، دا د استخباراتي پروګرامونو د تطبیق لپاره جوړه شوې ده، او موږ د دغه پروګرامونو له ادرسه 50 کاله موږ په جګړو په بدبختیو سره لاس او ګریوان شو، او زموږ درې سوه کلن دار او ندار د علمیت په علمي بڼه باندې یو لاس وان چې د علم له ادرسه او د ټکنالوژۍ له ادرسه د ژوندانه د ترقی له ادرسه د دې ټول تهدابونه یې وران کړل، او دغه مدرسې جوړول دا به د پاکستان د استخباراتو دغه کړنې چې په 50 کلو کې هغه وکړله، اوس پاکستان غواړي چې ځان یو بلې مرحله ته ورداخل کړي چې خپل وطن کې دغه د دهشتګری او د تروریزم او د په مختلفو بهانو چې دغه ډلې ټپلې جوړې کړي د دغه مراکز افغانستان ته انتقال کړي، دغه فکر افغانستان ته انتقال کړي. تاسو به تر معلومه ده چې پاکستان دغه فکر یې په د باندې دلته تطبیق کړ چې ترسو پاکستان هغه څه چې کړي دي او هغه زمونږ د وړاند کرښې په نامه باندې چې کوم کرښه تېره شوې ده د دغه قانونو د ځپلو دپاره، د دغه خاورې د عظمولو دپاره، د دغه معدنیاتو باندې حاکمېدو دپاره، او زمونږ د نظامونو نه چې دوی ته خوف لروده د هغه نظامونو د ړنګولو دپاره دغه پروګرامونه عملي شول، مګر د اسلام تر چتر لاندې، د کلمې لا اله الا الله محمد رسول الله تر چتر لاندې دغه لوبه دوی مخته وړله. اوس تا چې وګورئ د سعودي عرب د چا خبره، د شاهزاده خبره متسواو، د محمد بن سلمان خبره، او په زمن کې د سوری د احمد شر تاسو دا نیکټایي او دا لباس ولیدئ او دغه لاس ورکول د ټرمپ سره ولیدئ چې آیا واقعا دغه سړی د داعش سره او د القاعدې سره چې دی په دې لوبه کې وه، آیا دا هغه سړی دی که نه بل څوک دی؟ هماغه سړی دی، مګر ترامپ یا وان امریکایی استخباراتی کړی او انګلیسانو دغه پروګرام دوی جوړ کړی و د دغه منطقې د نامې لپاره، د دغه منطقې د ځپلو لپاره دوی وکړه خپل هدف ته ورسېدل. وخت چې هدف ته ورسېدل بیا یې د دوستۍ لاس ورته وړاندې کوي، بیا یې غېږ کې ونیوئ، اوس ورته دا وایي چې وروره درسره کومک کوو، مګر افغانستان سره بحث یو راغی شل کاله مونږ وځپلو د یو اسامه بن لادن د بهانې تر چتر لاندې، مګر شل کاله وروسته بیا هم داسې یوه معامله وکړله چې زمونږ دغه د شل کلن د دوی له ادرسه کومې کړنې چې کړې وې، کوم تهداب د علم دپاره، د سیاست دپاره، د مدیریت دپاره، د خوژندانه دپاره چې ایښو، هغه بنسټونه یې وران کړل. څنګه چې تاسې ولیدئ چې د دوی کله چې وتل د یو منطقې نه دا خپل بیزونه به یې ورانول، دغسې زمونږ ټول دار او ندار یې وران کړي او راووتل. اوس که طالبان په دغه پروژه باندې چې دوی اوس لګیا دي او کار کوي او 40,000 or 50,000 دلته مدرسې جوړوي، دا به د نړۍ دپاره د تروریستي ډلو ټپلو او د جنګ او د جګړو د بدبختیو د مخته وړلو لپاره دغه پروګرامونه به دوی مخته ویسي، او سبا به د افغانستان جغرافیا به د تروریزم ښه بستر او د افغانستان جغرافیا به د منطقې د نامنې دپاره ښه کدرونه او افاکر به ولري. نو زه ویلی شم دغه لوبه چې شروع ده دا سیاسي استخباراتي لوبه ده، او دا د پسې د خپل د انګلستان او د امریکا لاس دی چې دوی ته پیسې ورکول کېږي چې مکاتب بند، پوهنتونونه بند، د ولس نیم ولس چې هغه خویندې دي، میندې دي، هغه په کور باندې کېنول شي، بندیان شي، او په ژوندانه کې هغه د هېڅ نه وه، د ژوندانه د پرمختګ دپاره حق او حقوق ونه لري، مګر دلته فقط فکرتا سپین پګړۍ ده، فکرتا سپین لباس دی، مګر په اصل کې توره هغه دی د داعش هغه مفکوره د تورس تر بلې دلته تطبیقېږي، او افغانستان یو ډېر ناخواله او ډېر خطرناک بدبختیو سره مخامخ کېږي. زه ویلی شم د اسلام د عنوان تر چتر لاندې انګلیسانو مونږ وځپلو، مونږ مړه کړلو، مونږ یې ووژلو، مونږ یې تباه کړو. دا د انګلیسانو هغه دښمني ده چې درې ځلې په افغانستان کې ناکامه شوي دي، او مونږ افغانان د دنیا غلامان، د دنیا گدایان، او د دنیا د بدبختو انسانانو په ډله کې ودرولو، او افغانستان در په در او خاورې په سر شو. بنان کچیر افغانان اوس هم فکر دته فکر ونه کې چې ویشتمه پیړۍ ده ته چې وخت مدرسه جوړی د کڅې دپاره، او د مدرسې دپاره مونږ ضرورت دونه لرو؟ دغه ولس، دغه خلک چې ته د مدرسه کې روزي دته کومه دنده ورکوي؟ که د سبا لپاره دا څه مسؤلیت لري؟ خو ته مجبور یې چې دا سړی سبا په ترکیه کې وجنګوې، سبا په اروپا کې وجنګوې، سبا په شوروي کې وجنګوې، سبا یې په چین کې وجنګوې، په هندوستان کې. نو ته د جګړې دپاره دغسې خلک وځي بنان که جګړه ییز حالات خو خلاصو، د جګړه ییز حالاتو نه راځئ چې پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي، د وطن جوړول، د وطن سباوون، د وطن ترقي، د ولس امن، د لوړو تحصیلاتو په دروازو کې نښتې ده، نه د مدرسو په دروازو کې. مدرسه ماته د دین او د خپل د مذهب لاره خوښې کوي، مګر پوهنتون راته د ټکنالوژي لاره ښیي، د ژوندانه لاره ښیي، د انسانانو ته د خدمت لاره ښیي، د ښه مدیریت دپاره لاره ښیي. ولې هغه ته ما نه پرېږدي؟ بنان ګورئ، اوس د یوه بله نوې جګړه به شروع کېږي چې هغه جګړه به د پوهنتون او د مکتب او د مدرسې ترمنځ به وي. ولې سبا هر انسان حق لري وایي زما بچی باید ډاکټر شي، انجینر سی دانشمند سی استاد پانتون سی دا ټول درو دروازې چې بند کړل خدای معلومه کې چې طالب بل جګړه تلار خپل وی خپل طالب خلاص باندې ورونه په دغه پروژه کې راغول د بدبختۍ کله تا چی صحیح چې من د دوی اسلامیت او د دوی هغه شان ته من نزو مګر دا وایي چې افغانستان ملي ګټه څه څه ضرورت دی دوی د افغانستان ملي ګټه ته من ندي او فقط او فقط د مدرسې تر چتر لاندې یو بل خطرناک لوبه بلک کالبات افغانستان او د افغانستان جغرافیه په دې منطقه په کچه باندې لاس او ګریوان کې واه مشکلات بدایي چې جګړه او بدبختۍ څنګه چي دي پرون د اسلام آباد ته صادرې دي نن بیا سبا بیا د افغانستان په دنیا ته او منطقه ته صادرې دي
ډېر زیاته مننه کوم مننه خیر اوسې بیا هم تاسو ته درګرزمه غرنه یې سي مدرسې کې جوړیږي څومره ورته باید شرایط په نظر کې ونیول شي کوم معیارونه باید په نظر کې نیول شي کوم تاسو اسلامي ودونه سولت اتمن هر څو غوړ چې مدرسې کې درس وي خپل اولادونه مدرسو کې ورسي خو د دوه مدرسو جوړیدل پر معیارونه او شرایط باید سي
او سيجانې په خوښنۍ سره زباید بیرته دغه د عباسي خلافت سقوط ته مراجعه وکم چې ولې دوی د مدرسو ته دومره کش ورکړي کله چې سقوط دغه خلافت سقوط وکړه د دیوبند یو شمیر ملا صاحبانو دا فکر پیدا کړ چې د عباسي خلافت د ماتې دلیل فقط دا و چې آلته مدرسې نه وي دغه څه الیجاري به پیسو لخر نه وو بنا ان تاسو کا غواړي خپل بقا پیدا کړي نو ټول ولس مدرسه سازي وکړي او دا جوړ کړي دلاله چې ما مخ کې تشریح ورکړه چې دوی دغه وزن خبر نه دي چې هغه حالات او دغه حالات سره ډیر فرق لري د دوی د بي معیار جوړي زه زین صاحب خو په نورو عصري مزامینو باندې رڼا واچول زه غواړم صرف په تاریخ باندې حکم ګوري دا تاریخ تاریخ تنها د نبوت او خلافت تاریخ نه دی تاریخ د نړۍ سیاسي او علمی پیښې دي چې په علمی او ټکنالوژي باندې پیښېږي نقدېږي بشپړېږي په خوښنۍ سره زمنګ د وطن ملایانو ته بیچارهګانو ته صرف امدغه یو 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 محدوده جوړه شوې ده چې دا 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 د دنه بل شي کچیر په منبره مودريږي کچیر چا سره خبرې هم کوي کچیر په فزیک خبرې کوي کچیر په ریاضي خبرې کوي فقط امدغه پیخونه یو قدم اخواته تلای نشي ځکه دې پیخونه بل شي زده نه لري دا د زین صاحب چې نور په هلري په نور مطالبه خبرې کوي نو بنا ان معیار د تاسو ډیر دقیقه خبره ده کوم مدرسه م جوړیږي د مدرسې ترڅنګ باید عصري علم هغه ته زده کړي کاغه په عصري علم پوښو اوس دلته ماته د منګه یو نسل نه پورته خلکو ټوله ویل چې مکتب یعنی د کفر او الهات ځای کله چې دغه د سقوز راغی امدا اوس د صحنه دغه شو چې د منګه د جرمني متخصصین ولیکل چې دوی ته ویلو چې کچيري مکتب تاسو جوړ ک نو تاسو دغه دراما نشي مکتب ویل زکه مکتب کې د خلکو سترګې خلاصيږي خلک وقایو باندې پیږي بد مطالب باندې پیږي نو بنا د خپل په قائد باور نه لري خپل په هغه چې دوی ورته هغه دی معتقد دي په هغه باندې به باور دي هغه ورته ډیر هم سي په تعلیق باندې بزړن یو شیخ کاری چې لږ زره خورې د بس د ټول چپکیږي کچیر دوی واقعا په خپل قائد باندې ټینګ ولاړو سي لکه دا دو یو شمیر لکه زین صاحب غوندي یا نور غوندي په خلکو هغه وای چې خپل یو خواته وای چې ستا ته ضرورت نه لري ستا دین ستا قران خدای پاک ساتي او به ته د خدای پاک ځای ته نيسي او یا تاسو وګورئ د اخر وختو کې د ملا حنفي چې زورته بيخي ایران پاتې کېږم دا سره کوم قواره ده وی چې د خدای د رسول او د حیبت الله امر یو شې یعنی تاسو فکر وکړئ یو سړی چې د سلور کالو کې نه چا قوارل دی نه چا قیافل دی او نه څه خبر ده چې دا چیرته ده نه څه خبر ده چې دا د کوم ځای نه فرمان صادرې ته د درجه خدای سره برابر کا رسول سره برابر کا ته خدای او رسول ته سپکاوی نه دی دا ولست په دې باندې نه پویږي خود دا سړی خود دغه بیچارهګان بچ ماته په مرکو کې کې نه سیدل وزر زاری به طالبان کول چې دوه میاشتې ماته لوکي درې میاشتې ماته لوکي دا زمنګ حفظ الله راوزی دا ته حفظ الله خو ورستر بل تلته نه نوزی نو په دې رقم ته خلک غلای نو دا خود دسه خلک نه غولېږي زه او زین صاحب او راسخ صاحب په دې نه غولېږو مونږ باندې خو نور خلک په دې نه غولېږي باید د ما نه ورسته د خلکو نه واړه کانه وړاند به عقل او بشور انسانان جوړ کړي چې د دې خبره ومني مینه ان مدرسه دې په معیار جوړ شي تاسو خبره میارونه شته دی، نصابونه موجود دی، ولی دغه سه چې امدا اوس درویش نه دی، د درویش زرو نه په څلوېښتونه نور هر چا یو مدرسه جوړ کړی. اوس مدرسه پرون په پاکستان کې مدرسه د پیسو ټولولو دوکان و او نن هم دوکان دی. تاسو همدا اوس وګوری، په خدای باور وکړئ چې ما هماغه وخت کې د اکوړه خټک یو راپور یا راپورتاژ ولیده چې هلته مشخص نوشته کړی و، څو ځله دا تکرار شو چې په دغه اکوړه خټک کې 90% لواطت موجود دی. حتی د دې اکوړه خټک هغه مشر چې و هغه ته ډبل ساسچ ویلي، ترپل ساسچ ویلي. نو زما اولادونه دغسې یو شي کې جوړ شي، خو دا همغه خلک دي دلته چې راغلي دي. اوس تاسو فکر وکړئ، درې لکه استادان، دا د دې معاش دی، د دوی هغه دی، دا څوک پوره کولی شي؟ یو ولس چې 23 میلیونه شپږویشت میلیونه یې وږی ده، او که دا بهر نه کومک ونه شي دا ټول خلک وژل کېږي. ولې زه مسؤلیت لرم دغسې بې مسؤلیته، دغسې یو تنګ نظره، دغسې سرکمبه، او هغه کار کوم چې ولس ته په شرموزان شرمو. تاسو باور وکړئ، قسم دا زه خورم، که چېرې دغه سبا دغه حکومت سقوط وکړي، که طالب څه چې د مسجد ملا ولاکه په مسجد کې وویني، دونه خلک په تنګ شوي دي. تر دې اندازې پورې خصوص باید په تنګ نه شي. دا خو ته جنت خوند په زوره خلکو ته جنت ته موړه، چې خلک بیخي د جنت نه متنفر شي. خلک پرېږده چې په خپلو عقایدو یو کار وکړي، ته مسجد ته ولاړې چې دا کار وکړه، دا کار وکړه، دا کار وکړه. دغه اصلا د دغه امر نه، دغه شادګل غوندې سړی د دغه په وزارت کېنول، دا خپله ولس ته سپکاوی دی، دا خپله اسلام ته سپکاوی دی، دا خپله خلافت ته سپکاوی دی. به اعلان موږ هیله کوو چې دغه حالت نه ووځي. همدا اوس موږ نه وایو چې ټول کارونه خراب دي، یو لړ عمراني کارونه هم کړی دي، دا د قدر وړ دي. یو نوم کارونه چې جمهوریت کې هیڅ امکان نه و هغه تاسو وکړه، دا د قدر وړ دي. یو شمېر صفافت موجود دی، ولې اساس او بنیاد یو ټولنې تعلیم او تربیه ده. دغه عمراني کارونه بې تعلیم او تربیه نه کیږي، دا تړونونه به تعلیم او تربیه نه کیږي. دا ملا بیچاره چې یو نیم زر کاله مخکې یو څوک کیسه اورېدلې دي، دا په تړون څه پیږي چې دا چا سره ایما په نمائندګۍ تړون امضا کړي؟ دا په ټکنالوژي څه پیږي چې دا بیا د ما ټکنالوژي جوړ کړي؟ خو بیا به هغه پاکستان راځي او هغه خپل درد په درد دی، چې هم اقتصادي لحاظ، هم نظامي لحاظ، هم سیاسي لحاظ په شرمو شرمېدلې دی. نن یې که سبا یې چپکیږي، دا هغه ته ولې وګوري؟ مونږ دا هیله تینه لرو چې ګوره هر رقم چې راغلی، اوس مونږ سره تا سره کار نه لرو، خو دا بنیاد دی او مملکت دی. دا چې همدغسې 250 کاله وروسته هغه خلک احمقان اعلان شول، پاچای خائن اعلان شو، تاسو به دوه ورځې درې ورځې بعد تاسو څوک ژوندي نه پرېږدي، ولې داسې کار وکړي؟ راځئ عقل ته رجوع وکړي، منطق ته رجوع وکړي، انسانیت ته رجوع وکړي. نور دغه ولس نور مزه وروي، دا ولس نور د ځورېدو توان نه لري. دا ولس 50 کاله همدغسې وځورېده، نور د دې په حال رحم وکړي. دا 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 امنیت چې دی وږی اوسي، دی په تحقیق کې اوسي، دی په تحقیر کې اوسي، دا خو دا خو دا خو امنیت نه دی.
ډېره زیاته مننه ژوندی اوسي غرنۍ صاحب. وزین صاحب، تاسو ته درګرځم یو مسله چې دلته د مدارسو جوړېدل د ورسره تر څنګ د مکتبونو تشه، بلکې مدارس جوړېږي یا په دغه شمېر چې 23000 ته رقم رسیږي، څومره تینه ښه ګټنه کیږي؟ خپل خلک یا څومره پکې په تدریس کیږي چې که جوړېږي مکتبونه، که په یو څنډې ته کیږي په مدارس مخ ته کیږي، حداقل خلک به څنګه تینه ګټنه کیږي؟ یعنی ګټنه ترې کولی شي په مجموع کې که ګټنې ته موږ تاسو وګورو څنګه تینه استفاده کیږي؟ وزین صاحب، که مایک مو آن کی؟ بله وزین صاحب، ما واسطه سوري.
بله زه ستاسو هغه غواړم، ما زمي دا و چې مخکله دینه چې تاسو نه اجازه غواړم، زما دا د دې پروګرام چې اصلي موضوع چې ما ته ویل شو هغه دا چې په افغانستان کې د بیروي دینی مدرسو جوړول او د اغیز اثرات دي. لیکن ځینې دوستان دلته داسې خبرې کوي چې هغه د مدرسې او حتی د دین په ضد خبره کوي دلته په دې پروګرام کې، او ځینې الفاظ کاری چې هغه ټول مدارس ګوا کې د ټول مدارس مدرسه خراب دي، او مدني مدارس خراب دي، او ملا خراب دي، چې دا بالکل هغه یو نادرسته موقف دی او نادرسته خبره ده. خبره دا ده چې موږ په افغانستان کې دغه څنګه چې بیروي دینی مدرسې جوړیږي، د دې د باید اصلاح شي. داسې نه چې ټول له خلک د مدرسو په مقابل کې او د ملا په مقابل کې، عالم په مقابل کې به خبره کوي، او خبره دیورن کرخه ته بیا او پاکستان ته بیا، دا دیورن ته ولا زهر ته ملک ته مخ ویل شي. لزهر
د استعمار لخوا جوړ شوی هغه ده. دا د نو مقوله خبره ده چې الازهر چې هغه د زیتونې نه وروسته د ډېر پخوانی یو پوهنتون د په دنیا کې یوازې نه په اسلامي نړۍ کې هغه وخت چې الازهر جوړ شوی و استعمار اصلا نه و. استعمار خو د مصر ته د اتلسمې پیړۍ په آخر کې ورسېده په 1899 کې چې ناپلیون بوناپارت هلته حمله وکړه. دغه نه بیا دا دا ارز می داده چې معلومات سره باید خلط نشي، د مباحث سره خلط نشي. دا پروګرام کوم مشخصه موضوع چې د پغه باندې موږ باید خبر وکړو، هغه دا ده چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بې رویه او بے پلان او د غیر ضرورت نه پرته د دینی مدرسو تر نامه لاندې دي مرکزونو جوړول، دا څومره د دې پایلې اغېزې څنګه دي؟ دغه خبره باندې نه دي اسلام په باندې مدرسو باندې عالم باندې مولا باندې مولوي باندې چې دا خو مخه خبره نه ده. یعنی دا یعنی مونږ د دلته یو ایدیولوژیک بحث نه یو راغلی چې دلته خپل ایدیولوژیک بحث هغه کو د خپل یعنی داسې خپل ایدیولوژي او زمونږ پخوانی افکار چې دي هغه مطرح کو د افغانستان په جهاد چې دي د روسانو په مقابل کې دي سور اختلاق په مقابل کې د ملت په پوتشي او جهاد کړی وو، د اشغال په مقابل کې بیا غن ورسته د هغه و غندو او داسې خبره وکړو چې واقع هغه هم دي یو غلط کار وو د دینی مدرسو نتیجه وو. دا د ایدیولوژیک بحث نه ده چې په دې کې مونږ د پخوانی چپی او کمونیستي افکار دلته تر نامه لاندې بحث وکړو، اسلام وټکو، مجاهدین وټکو، مدارس وټکو، مسجد وټکو، دینی مدارس وټکو. ازمه دا بي بي جان چې دغه بحث تاسې مدیریت کړئ چې بس اخو تلار نشي. یعنی دا یو متوازن بحث، علمي بحث په موضوع باندې مشخص باندې وغږیږو تر څو موږ ته دا اصل دغه بحث او موخه او هدف ته اصلي هدف نه منحرف نشي. از می داده چې اوس
په وسیله سره تاسو موږ د میلمنو خپل شخصي نظر د کوم غو پښتنه چې موږ کړی ده دغه په مطابق موږ د دوی ټول نظر ته احترام لرو. تاسو نظر ته ترڅنګ نور میلمنو ته تاسو شخصي نظریات یو تاسو خپل نظر.
از مو اخر کې درس کوم چې د دې مدرسو په افغانستان کې طالبان دغه دینی مدرسې بیروي جوړي. دا مدرسه نه نه مولا فارغی، نه عالم فارغی، نه پو فارغی. دا به داسې یو حالت چې په دې نیم چې مولا فارغی چې هغه نه د دین په دت خو نه د دنیا او افغانستان او ملت باندې بوجي او ته په کار ده چې خپل پالیسي باندې تدید نظر وکړي او مکتب او مدرسه دواړه په یو شان باندې متوازن شکل باندې د ټولنې ضرورتونو سره سم دوی هغه حمایت وکړي. دا د دولت کار ده. دولت یوازې ټول افغانستان مدرسې جوړول د دولت کار نه دی. او دا نه په کار ده نه دین دا خبره کوي.
ډېره زیاته مننه ژوندی اوسې ورته سم زموږ اوریدونکو د ټلیفون پر کرخه موږ سره وصل پاتې شو دی له دې نظر نه بم واورو. سلامونه مهرباني، وخت مو بخیر. ازادي رادیو ده.
سلام علیکم فیض استاد صاحب، تعالی شب بخیر.
مننه ژوندۍ سي مهرباني.
سلام احمد اجل دزګان ته د مدرسو مزر کلی کو او د مکتبوار کلی کو دا اوس د عمل د دورې ته څو ورځې تیرې شوی دي. تاسو د ملمیجه اوریا؟
بلې مهرباني.
د عمل دورې ته اندامل دورې ته د دې میاشتې تیرې شوی دي. دا د جمعې شپې د شګدان ستاسو په مکتب کې کتاب لنه دور کړی. دا د ولا ټولنه ولې په دغه مکتب وو دی د څه وی چې مثال موږ د شو د مکتب دی دا ولې لکه چې غوډه نران د پاره لا کتابونه شي نور کې. نو دا وسنګ شته خالد پښتون صاحب د په خارج کې دی خدای دې کار وکړي.
مننه ورزو زموږ په لوریدون کې په ټلیفون پر کرخه پته مپات شې دی له دوی څخه به ورو سلامونه مهرباني، وخت مو خیر. ازادي رادیو ده.
السلام علیکم ورحمت الله برکات.
علیکم سلام.
ډیره مننه حسین احمد زوی خو تاسو سلام نو یم او سما یم د بنج کج کې و سوال.
مهرباني او سما سپ مهرباني.
ډیره مننه لمړی خپل مې علم سلام نو یم د خصوصا تزل حاجی وزن صاحب تز ما خو ډیر مننه چې د دې شکول اجازه د ټلیفون لارې و اورم او ډیر سلام نو ته کوم ډیر شایسته خبرې وکړې. زه به وایم چې د طالبو د مولا رنگ خو طالبان ورباد کوي منګه ګرد خو هم اغه مېرمه اشاره ته وکړه خو ګرد به ان شاء الله زم نه یاد کړی خو مولا او طالب چې ده په دې کار نه درځي او دا د مولا او طالب کار نه دی سم نه دی چې یعنی زه خپل د مولوی کمال الدین صاحب زوی ما خپل د دیني تعلیم کوم مګر دا د طالبانو کړی نه دا کارونه چې د دین په اړه او د نور کارونه کوي اغه مې نه دی خوښ اساسه کارونه هم ستامه او بد کارونه دی غندم وز مقصد په ټول جهان کې دا غد افغانستان حکومت چې دی لا زیات نور د خارجي حکومت او تشدې د غونې او د اسلام د دغه مبارک او دغه کې کارونه کوي وس ک مدرسه جوړ شي هم توان نه کوي مګر خو باید مکتب دې تر څنګ ورته جوړ شي چې بیا وړ خو یې پاتې مې سي دینی برخه خو به رواني سیاسي برخه وو د نور برخه به په افغانستان د خیر تر پیاوړې سو خیر برابر بیا د پاک خیر کې خو زه به دا وایم چې د نړۍ اسلام بالا مخ پر شا روان دی خیر په افغانستان کې خو ډېر تاسو کړین دي چې خلک یې خفه کړي دي خو هغه به خدای خیر کې اوس چې موږ د دغه حکومت ته وګورو د سوریا ابو محمد الجولانی دا ما د ولاړې د اسلام څخه یعنی د خوته یعنی د ترامپ سره ولیدل د ترخیر امریکا د ترامپ سره دا وس د مسلمان د کافر سره لاس په لاس وغواړو دوی نه کاتو دا موږ فکر کوي چې دا مسلمان مونږ د اخر داس چې مونږ شروع کړی چې د ګور د خدای برکت را د خدای د افغانستان حکومت یو نو کې اسلامي حکومت خدای به مو امه چې د غاز اجرایی چې د باید تر زره پر لند څپو یم ځنې څپو شروع دي ځکه چې موږ یې اوس نه ساوړی دا د نه خبره ګرځول که په پټه سترګو چې چلی
ډېر زیاته مننه ژوندی اوسې وروستی اړیکه به م راواخلو زموږ بله اورېدونکی هم د تلیفون پر کرښه دی سلامونه مهرباني وخت مو بخیر ازادي راډیو ده
وعلیکم السلام وسې احمد خورکی سلامونه تا او د ازادي راډیو ټول محترم اورېدونکو ته وایم خدای پاک دې چروغ جوړ بس
علیکم السلام مهرباني
الله دې خوشاله کړي تاسو نشنه اورېدونکو عبدالحمد سلام د هلمند ولایت څخه یو سلام مېلمنو ته وایم خورجانې لکه د مخکنی اورېدونکو چې اشاره وکړه د سیمې د خورجانې بد وضعیت افغانستان کې خو موږ الحمدلله د افغانستان اسلامي ټولنې د خورجانې دینی مدارس ډیر مهم دي خورجانې زوامه ک مثال د خبرې په مدرسې کې مثال د خبرې دینی سبقان ویل کېږي دا غو مدرسې درڅنګ شونځې هم جوړتي خورجانې هم دینی سبقان مهم دي مثال د خبرې د نور تعلیم مهم دي ځکه دا وس د خوندو پر مخ باندې چې پانتونونه او شونځې باندې خورجانې زما پر خوندو باندې د کشرور په صفات دغه ځغ دي چې مثال اوس خو دغه باندې مکتبونه باندې مثال د خبرې تا چې زمينه نه برابر سره حکومت وايي چې زمينه ورته برابر وو زوام چې مثال د خبرې تر هغه شونځې او پانتونونه باندې خورجانې دینی سبقان مهم دي ځکه الحمدلله موږ مسلمانان خورجانې د سې دغه څخه خورجانې د سکارونو څخه هغه تزمږ نه فکر نو کچې دینی سبقان وايي خورجانې دغه د دینی بخش دغه ممته معلومات هم ډیر زیات خورجانې نو موږ د خپل حکومت څخه دا غوښتنه ده چې په هر کلی کې په هر اوزه کې خورجانې چې کومه مدرسه جوړیږي د مدرسې تر څنګ بعد مکتب هم جوړ شي خورجانې ځکه مکتب هم چې دی مکتب داسې دی چې مثال د مکتب ته انجینر فارغ کیږي خورجانې ډاکټر فارغ کیږي او مدرسه غشې د خورجانې چې دینی علما ځنه فارغ کیږي دینی علما چې دی وارث سلام بیا دې موږ سلام دی ورته دینی علما مو هند خورجانې ډاکټرانو انجینرانو مو هند بعد د دینی مدرسې تر څنګ شونځې هم جوړ شي خورجانې دغه ما نظر
ډیر زیات مننه ژوند دې سي مننه ورته خپل درنو ملمنو ته را سخت تاسو ته په در وګرځېګم وړاندې کتم ځینې نقدونه وشو زموږ د درنو ملمنو خو خاغل وزیر لخوا چې ګواکې مدارس په هغه شکل باندې تعریفیږي چې هغه سه تعریف وایت نشي اوس راځو پر دې باندې بحث کو چې مدارس او ښوونځي که څه په وطن باندې وغږېدل آیا ځای نیولی شي مدرسې کنه دا خورا ډېر زیات لرې ده ځکه صحیح ده چې دیني علوم هغه دنیوي او اخروي مسایل پکې خورا ذکریږي او شته ده او انسان پې پوهولی شي خو د هغې دنیا کې چې موږ تاسو زندګي کو د هغه لپاره ښوونځی څومره مهمه ده
ګورې لومړی خو خورجان څه دا ووایم چې هدف زما دا نه وه چې خدای ناکړه د ملا او د جهاد چېره زه دته توهین وکم هدف مې دا و چې انګلیسان او غربي نړۍ استخباراتي کړیو د پاکستان او په دغه منطقه کې د استخباراتي کړۍ جوړه کړې ده دا د اسلام د عنوان تر چتر لاندې خپل پلانونه په دغه سیمه کې تطبیق کړل او موږ سره خپل دښمني مخته وویل نه تنها موږ سره بلکې عربانو پرمختګ هم مخې ونیوله نو زه بیا راځم دې ټکی ته چې ما زه بیا هم وایم کچیرې د دین او د مذهب درس ورکوي د لمړي سنس نه شروع تر په هنتون کچ پوري په هر هفته کې یو ساعت نه بلکې دوه ساعته درسي پروګرامونو کې شریک کړي یا شامل کړي نور ان باید د دین له ادرسه موږ اغاوسو او هم د علم له ادرسه هغه علم چې ټکنالوژي جوړوي هغه علم چې ولسته مزار د خدمت کېدای شي هغه علم چې سړی ډاکټر ترې کېدای شي انجینر ترې فارغ کېدای شي د وطن د جوړولو او د وطن د بقا او د بچیا او د اقتصاد او د خصيصت کولو لپاره چمتووالی د ولس له ادرسه د ځوانان چمتو کول او ځوانان روزل دا زموږ د نننۍ زمانې د مشکلاتو د حلولو لپاره دغه طرحه ده چې زه نه یم چې زه د دین او د مذهب مخالفم دین او مذهب د
په دې لمړی یعنی د اول سم شروع سي د پانتون تر اخري سمستر پورې مګر هم د غلور تحصیلاتو په پروګرامونو کې د دین او د مذهب درس هم شروعي پروا نه کوي. اما که مدرسه دوله زیاتیږي 50,000 30,000 مدرسې جوړیږي او هر مدرسې نه سر کسان د کال فارغ شي، آیا دغه ملا او دغه طالب ته چیرته استعمالوي؟ چیرته ورته دنده ورکوي؟ کومه دنده ورکوي؟ آیا ټول جهان ته ضرورت ده چې دا ته صادر کړي؟ خو بنا انګوري موږ هر هغه څه ته ضرورت لرو ولو چې دې ته بابت پکه چي چې ډېر ډاکټران ولرو چیرته به دنده ورته ورکړو چې وخت ضرورت نه یې د هغه څه ضرورت څه ده چې ته یې جوړوې. خو زه په دې باندې مطمئنه یم چې دغه پروګرامونه چې دا اوس په افغانستان کې د طالبانو یا د ملا یا د اسلام له ادرسه دغه مدرسې جوړیږي، دا 15 کاله وروسته 10 کاله وروسته دا افغانستان ته لوی زیانونه موجود کوي. ولې؟ په ده د کاریابۍ په فکر کې ورته اوسئ. د دغه ملا دپاره ته څه شی لرې؟ کوم پروګرام لرې چې سبا د دپاره د ژوندانه دپاره اقلن ته زمینه مسایره؟ دا تر څه وخته ته جنګوې؟ پرون که تا د مدرسې له ادرسه قدرت ته ورسېدلې او وجنګېدلې او 10 کاله د ورور ته وایي چې د اشغال په وړاندې وجنګ، څنګه چې زموږ استاسې ګران قدر میلمه وویلې چې د روسانو په وړاندې جهاد، سمه خبره ده چې دا جهاد ولې موږ دغسې یو عمل ونکړو، داسې یو سیاست ونکړو چې نور د اشغال سره مواجه نه شو، نور افغانستان ولس د بدبختیو نه وژغورو، نور د بحرانو په وړاندې ودرېږو، نور د افغانستان ولس چې مهاجرت مخه شروع کړې ده دغه مخه باید نوره بنده شي. مهاجرت نه، موږ په خپل کور کې د خپل د وطن د جوړولو دپاره ژمن شو. ولې دې ته کار نه کوو؟ ولې د افغانستان ترقل پرمختګ ته کار نه کوو؟ ولې د افغانستان دپاره نور هغه کدونه چې ضرورت دی چې اوس تاسې ګورئ حتی 15 کاله بعد نه تاسې پوهنتونونو کې استادان به نه لرئ، تاسې په شفاخانو کې به زنانه ډاکټران به نه لرئ. دا 4 کاله چې تېر شو داسې فکر وکړئ چې افغانستان 30 کاله د علم په درشل کې وروسته پاتې دي. هر ساعت کې خلک تکامل کوي، هر دقیقه کې انسانان د ترقۍ د پرمختګ لپاره کار کوي. نو بلال، آیا موږ کلونه به انتظار به تر څو د مکتب دروازې خلاصې شي؟ آیا دا د دې ولس سره ظلم نه دی؟ آیا دا د دغه بیچاره ولس چې 50 کاله په جګړو کې ونښتی او د پردو په جګړو کې موږ تباه او برباد شولو، دا د غرب او د روسانو جګړه وه، په دې کې موږ هر څه له لاسه ورکوي، آیا بیا هم دغه فکر ته کار وکړو؟ بنا ان که طالب غواړي، که طالبان غواړي چې د تاریخ په صفو کې په زرینو کرښو باندې ولیکل شي، باید دلته دا وکړي: یو خوانه امنیت راوستئ، بلې خوانه ولس ته قلم مراجعه وکړي، د خویندو په وړاندې د دروازې د مکاتبو د پوهنتونونه خلاص کړي، د انسانانو ته حق ورکړي چې ته انتخاب وکړه چې ته څه شی لولې. ته چې په ما باندې ما په زوره ته هسته زما بچی په زوره هسته مدرسې ته او سبا 10 کاله وروسته 12 کاله وروسته هغه ورځ ځواني. بلې،
ډېر زیات مننه کوم راسخ صاحب، تاسو ژوند دي مننه. غرنۍ صاحب، راسخ صاحب یوې مسلې ته اشاره درلودل چې باید خلکو نم دغه پښتنه شي وای چې دغه اولادونه څه غواړي. رښتیا په دغه برخه کې د خلکو اراده، د خلکو خوښه ته توجه شوی ده کنه؟ دغه مسلې چې د حکومتونو لوري ټاکل کیږي او خلک مجبور دي چې باید عملی کړي.
خورکې دا نه تنها خلکو نه پښتنه نه کوي، حتی د خپلو طالبانو نه پښتنه نه کوي، د مطرح وزیرانو نه پښتنه نه کوي. تاسو دا څو نفره ګروپونه ګوري چې افغانستان ته ځي، هلته وزیرانو سره خبرې کوي، حتی تاسو واورېدل چې هغه د کډوالو چارو وزیر په همدې خبرو باندې مورته متوجه شو چې وروره ته دا څه شی وایي؟ تا فرمانونه د کوم خوانه دي؟ مونږ د توقع د دین نه لرو چې دی ولس نه پښتنه وکړي، دا د طالبانو نه د پښتنه وکړي، دا د خپل باشور خلکو نه د پښتنه وکړي. دا اوس تاسو وګوري تشویش د دې خلکو ده چې سړی دی د ځمکې لاندې پټ دی او افسانې خپرېږي، څوک پې نه دی خبر. دا د تشویش وړ خبر ده. او رښتیا خبره دا ده چې په اسلام کې وایي چې مشوره چې دی اصلا د اصلاح د ټولنې لپاره دی، مشوره چې دی د اصلاح لپاره دی. ولې تاسو اوس وګورئ چې یو سړی چې خپل وزیر سره مشوره نه کوي، خپل والی سره مشوره نه کوي، خپل طالبانو سره مشوره نه کوي، تاسو هم دا وسو کړی دغه عباس ستانګزی چې کلاړ دا ټول خبرو مشری د کوله، او دا هیبت الله خزم کې لاندې پټو، او دا خو وس ولکې چې هغه سړی وخت مرشوي دی تر سو پورې موږ د اسلام په نامه د خلکو پستر کې نه وځو. زاسر رازم دې زین صاحب خبره ته ګوري، دا خبره چې ما وکړه دا د اکوړه خټک داستان، دا څو ځله په پاکستان کې یو ځل نه په زلون خبر شوی دی، دا ما خبره نه ده، دا د رسنیو خبره ده او هیڅ ردم نه کړه. تاسو د امغه سړی د دغه سمیع الحق دی وژلو ویدو وګورئ چې هلته شراب هر څه په مخ پراته دي، دا د مونږ خبره نه ده، د امغه رسنیو خبره ده. مونږ دا وایو چې دغسې اعمال، دغسې اشخاص، دغسې مدرسې د واقعي مدرسو په وړاندې، د واقعي ملایانو په وړاندې یوه توره لکه ده، ننګینه لکه ده، باید مونږ دې ته توجه. دا دواړه د اسلام او د مدرسو په ضد عمل دی. دغه نن چې دا طالبان څنګه کوي، دا تاسو چې د یو تنظیم مربوط استی تاسو یې زغملی نه شئ، نو نور خلک به څنګه وزغمي؟ طالب یې نه شي زغملی، نور خلک به. خبره راغله جهاد ته. جهاد بیچاره چې چا کړی، هغه ټول تباه او برباد شو، د هغه اولادونه ګدایي کوي، هغه بزنس مینان دي چې بس راغله اوس میلیونران دي او هر ځای کې مطرح دي. دینی مدارسو پرته تاسو لاړ شئ، ښوونځیو ته سر ښکاره کوي، پوهنتونو ته سر ښکاره کوي، هلته څه حال دی؟ وخت چې د لوړو زده کړو وزیر او د معارف وزیر یو ورځې مکتب نه وړي ویلي، هغه د ساینس او ټکنالوژي په یو معنا باندې پوه نه شي، هغه به څه لیوالتیا ولري چې هغه د مدرسو په عوض مکتب جوړ کړي؟ مکتب هم چې جوړ دی، تاسو هم دا اوس دا څو ورځې مخکې د کابل پوهنتون راپورتاج معلوم شو هلته چې څه چې استادانو څه چې پوهانو هغه ټول وشړل، فقط یو سړی چې دلته راغلی و دوه کلمې زده و هغه یې راوست. دا ناورین دی. تر هغو چې موږ ضمیر او وجدان له مخې تور ته تور ونه وایو، سپین ته سپین ونه وایو، نو هغه کچیرې دما پر ضد وسی، دما د کورنۍ پر ضد وسی، زما د پارټۍ پر ضد وسی، زه دا جرأت ونه لرم او په دې فکر وکم چې وایي دا پارټۍ به مې خپه شي، نو په دې خاطر کې زمونږ دا د سقراط خبره دا ما خبره نه ده. وایي دا دا که داس که ته دغسې کار ونه لرې، معنا دا چې تا په شعور کې تشویش. نو بنا موږ د دې خبرې د چپ و راست خبره نه دی، موږ د وطن خبره ده، د وطن د ملي ګټو ملي ارزښتونو خبره ده، د وطن د راتلونکي خبره ده. دا د چپ و راست څوک چې کشي دا بیخي یو بله معنا دی. دا خپل هم دا موضوع ده چې ته مکتب ته ولې بندی، وایي دا چپ شو دا راست شو. ګوري دا هغه خبرې دي چې دا اوس مطلب د هغه نه د طالب نه څه ګله سړی وکړي، خو طالب خپله ورته ولاړ دی، قرباني ورکړه، خپل سر یې پکې وخوړه. ولې زه دغه کار ونه شم کولی؟ زه ولې دغه روشنګري مایسته رانه ولم؟ زه ولې ولس ته د ولس غږ پورته نه کړم؟ زه ولې ماسمالي وکړم؟
مننه، ډېره زیاته مننه. ژوندی اوسې. په وروستۍ کې به ستاسو ځواب هم راواخلو. راسخ صاحب، چې بالاخره د حل لاره څه ده؟ مهرباني راسخ صاحب، زما واز تاسو اورئ.
وروستۍ خبره باندې دا وړاندې مدا دی، کچیر منگا وانان واقعن وارو چه خپل وطن دی دی طول ناخوانو نا وشورو خسیافت لو بول دی نړی سره، دی گاوندیانو سره، او دی وطن دی ترقی دی پرمختگ لارم دا ده چه دی شبانه و دی روزانه پانتونونو تا ودنگو، نه تنها دی ورزی پانتون، بلکه پا شبانه که منگ باید پانتون نجور کو ترسو پوری زمان دغا پانزوز کلن ناورین دی ختمولو دی پاره دی لور تحصیلات تا ولسونه زوانان سپینگیری وحتو ترسو دی خپل دی وطن دی بقا او دی بسیار دی پاره سر ایم آلمان شو دی علم پا کچا که ولار دی وطن دی جورولو تا خدمت آمادر او جوگه سو بهترین لار داده چه باید من ولست مراجعو که چه ولست چه گواری که طالبان گواری چه دوی نومان یا دوی تاریخ پا خو الفاظو ولی کرسی نو ولست دی مراجعو که او یو اقلان افغانان را طول که لوی جرگه در طول که دی حقول ادرس مشروعیت اخیستل او دی هر کار دی پاره مشروعیت اخیستل دا با لمړی ګام کې د دوی دی بریا او د دوی دی بقا دی پاره لمړی ګام به وي. خو دوی ولسته اصلا مراجعه دوی دی ولست په جوړونو کې چړی منډي نه دی دوی زخمونو ته ملحم نه دي. ولې زه بیا هم وایم د مدرسو جوړول په دغه کچه باندې دا افغانستان یو بل ناورین سره مخامخ کول او بلې جګړې ته ور داخلول او بیا هم د اسامه د بهانې باندې بیا افغانستان نیمه پیړۍ به بیا په جګړو کې بند نوته وي او بدبختیو سره به لاس او ګریوان وي. بنا که موږ ولس ته مراجعه وکړي هر هغه څه چې ولس غواړي د ولس په خوښه باندې دغسې یو ښایسته نظام جوړ شي تر څو پورې نور افغانستان د بدبختیو او د جګړو د میدان نه
یو ښه امن او د ترقۍ په لور روان جغرافیه او ملت پرې جوړ شي. دغه زما وړاندیز.
ډېر زیاته مننه کوم تاسو ته ژوندي وي غرنۍ سب تاسو نه مننه کوم د چې خبرونه کې مونږ سره برخه اخیستې و. ډېر زیاته مننه ترنو اوریدونکو د نن ورځې د ترشنه اسمان لاندې خبرونه کې را سره د چارشنو کې ښاغلی اسماعیل غرنۍ د پنتون ست ښاغلی فضل الله دیوزین او تر څنګ د چارشنو کې ښاغلی اختر محمد راسخ چې همکاري وکوله. تر بیا چې تاسو درنه حضور ته زریږم په لوی علم سپارم. خدای په امان. ښه وخت لرئ.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
چه بربادیم اوس د درد کور بنیادیم لاس میں پور تکی پہت کی زمرہم جلال آبادیم یارت چی پکی نئی دنیا خاد زنا خادیم د جمعی روزونو زکا ماوی زبتا تا یادی ما تا دا فکر چر تکڑے زبا ہم دا چا اولادیم اے راشی غیگا کی میں واخلی زہم حاغا پری زادیم پلر مان لمنو مورکڑو یو دعایم خوزبادیم کارو تاوزا اصل کیم زاوزا حسیخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا حسیخ کارو تاوزا حسیخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا کارو تاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا کارو تاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا غلاوزه تومره بخ زما حساس سنگي د غاوزه اسخ کارو تاوزه اصل کیم زاوزه اسخ کارو تاوزه اصل کیم زاوزه اسخ کارو تاوزه اسخ کارو تاوزه اصل کیم زاوزه اصل کیم زاوزه اصل کیم زاوزه اصل کیم زاوزه
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 3 2 1 2 1